دا مشال اړډي د تاسو قربا ګل ایازم د مشال اړډي په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره دوا ځانګړي خبرونه لرو. لومړی دا مشال اړډي مجله او دویمه سندري جادوګری. په لومړي سر کې درته دا مشال اړډي مجله وړاندې کوو. دا مشال اړډي مجله کې د عبد الحادي ملا سره د مرکی لومړی برخه او د هغه پښتنو شاعرانو په اړه رپور اوري چې په هندي سبق کې شاعري کړې ده. دا خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
دا مشال رادیوی مجله دا مشال رادیوی مجله کران اوریدونکو ستړي ماشي نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم د توړاندې کو بدرګه مو کړې. شیر پوهان او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکي شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې د پښتني د مشال لړیو خبريال باس محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورت کې سړل دي. راپور به واورو.
مخکې تر دې چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کره کتون کې دروغږو په پارسي شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوي چې یو ته یې عراقي بل ته عربي بل ته یې خراساني او بلغه یې چې ډېرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعري له بابای په غني شروع شوي او لاغه وروسته صاحب تبریزی غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یو شمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته خو شیرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دی. دا چې د نازک خلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي دا پوښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلې دا رنګ ځواب وي.
یہ سب تا ہندی سب ځکه وای چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شو نو دغه نازخیالو شاعرانو د هند مخاوک په هند کې قدردانی هم زیاته وا او ماحول جغرافیا موسم حالات هم بدلو نو د هغه اغیز په شاعرانو شو په شاعری شو او په دې شاعری کې نور زیاته نازخیالی نوی تشبیهات نوی استعاری نوی علامتونه حس امیزی مثالی اسلوب او زن نور داسې ځانګړتیاوې وي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعاری نادر تشبیهات ژوره مشاهده ډېر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
پوهان استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدا د تخیل سمندر بنون کتاب لیکلې مشال رادیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللې دی.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انزوریز تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډېره ښه توګه راڅرګندېږي. د خلکو د سوې د چټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلي خوبانو دا د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د دیوان چې دی هغه رښتیا هم لرنګینیو او لو خکلا او ډک دی. تشبیهات نوی دی، استعارې نوی دی، سمبولونه نوی دی، انځورونه نوی دی او د مختار د شاعر افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پیښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ڈی کړي او په کاظم خان شیدا یې ایم فل کړي، هغه کاظم خان شیدا په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شاید چې مونږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه تشبیهي، اضافي او نور، دا مدام اصل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت سشی وی اسباب په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزینه کېږي د نهنګار بیا د نهنګ کنه، نو دا د خپل مثال د خپل متوجه شوی د خبر ته دا مثال ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شیدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. عددی په شاعرۍ کې نازخیالی هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي، خو یو شیدا پکې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپل شاعرۍ کې دغوی نمونه اخیستي دي، دغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شیدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شیدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال 1315 هجری قمری اټکل شوی او تر 1340 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیل شاعر بلل شوی، د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورٹ مورید د مشال راډیوی مجلې ته وکي. عبدالهادی مولا د اوسنا تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د خون کیت په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لري تښتیدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپینروبې شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولی، نو دا اونۍ به یې اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي مولا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجی دا پښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چې ول چې څه وخت ول چیرې پیدا شوې، دا پښتنه زما څخه اول وار چې زه و ښوونځی ته مې بابا اوس دا بکلي داخل کړلم، چې وایته مهال ته دوهم درېیمه ورځ هغه ګړۍ خوا سرمالم د دغه نه پوښتنه ونه کړه، د بابا نه مې پوښتنه ونه کړه د حیات څخه. بیا یې ماله دغه راکړې، فورمه یې راکړل، بیا یې پوښتنه وکړله چې کله پیدا شوی، او زه راغلم د مور نه مې پوښتنه وکړله، ادې نه ادې اوړه لندوله، اوړه یې مشتوله که نه چې مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره تیاری. نو سړې هم ومهارتل مورې زه کله پیدا شوی یم، نو هغه ستړې وه که نه، لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه، بچو الک لیونه ته مې څله زیروي کنه، زه څه دغه یم چې ته کله پیدا سوی خوا دې پیدا یې، هغه دې ګرځې پیدا سوی، ټوله دنیا دې ویني چې هغه پیدا سوی. مال نه هغه معلم یا سرمعلم پوښتنه کوي چې تاریخ کوم تاریخ دی، و یاره نوره خو زما تاریخونه خو زما سر نه خلاصېږي، خو دا خبره ده چې شپه ده روژه و سبا روژه که دل او موسم دا انگور و انگور پخسیوی و مج انگور خوڑل پا داغ سی موسم کی پا داغ میاش پا داغ وقت کی تا پیدا نو آغا تاریخ با بیا ورست ورست چه دی داسی که هاسی که دلتا امریکی کی پا امیگریشن کی و حال تا بچان و دی و دی داسی و تخریج یو که لکه دا تخویبی تخریج که نو آغا دا را تدغکر لکنه چی آگست 1949 را ویست لکنه آگست 1949 او محل شهر وطن علاقه خونه افغانستان قندهار و داغ اسوال او دا دیه پسینو دستا اسوال خود داشت اسوال دی میجی دا پشتر دست پشتنه دا چی دا خود دقه واری دا خود باز دوان دا خود زبوز دا پینزه او یا او کالو کیجم دستا پشتنه خود پینزه او یا او کالو پشتنه دا کنه خود نو باز داشت بلار مکتب دا مکتب نو وای و باز داشت بیا دا مکتب نو روستو بیا لار دا میار دقه تصادفان لارم دغدغه طول تصادفات تصادفان لارم دغدغه می وکرل داشتی شدی اوفون فاکولتی تو لارم د ادب د فاکولتی دغدغه صخر د تاریخ و جغرافیه اجتماعیات و فلسفه د دپارتمنت صخر فارغ از فلام او پداق وقتی که می یاد شونزی پا آخر رو کلاسو که می دادا روشن فکر تحریکونو سر رابطه پیدا سواله او دا دو کال دری کال دون دو عمر کنه دا دو سر دو حقوی سر اوام کنه خو حقوی هم مزاره نکردن و بیا خو دغا سوالم انو بس بیا داسی دغا اوام کنه فاکولتی از خشی بیا فارق سوالم بیا معلم پات سولم معلم سولم کنه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې بیا ولاړم بیا واخیستلم دغه ته و بلا څه شي تعلیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې
ملاجید ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل یعنې که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې داسې په یو ساه باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطنپاله وطنپرست حتی وطنپرست انسانان مکنه دفتا چه نمونه یاد کرده البته پا تفاوت بانیده حالات در ذهنیتو مگه بایوشی که دقیقه واقع دا چه طوله طوله تا اول خیلی خپل افغانی طوله نه خپل پرسنی طوله نه مطرح و بیا دانور ازمون و داشتان حقه پاده کرده خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو داسې تاسیات کړله د دوو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله موږ وروستو په دې بیړۍ چې سره یې وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې کښتۍ ته را ننوتلې کښتۍ دسبلانس او بالاخره هغه دغه کړله دوبه کړل
تاسو د یو شاعر په حیث مشهور شوی یې دا راته ووایه چې نثر مو هم چېرته لیکلی دی که نه به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي اصناف دي د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دوی کې مو هم څه کړي دي که نه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجي زه له تا جاب شم غیر له تحقیق او تنقید نه چې د دوو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید قریحه و سلیقه لرم غیله دې سره په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې دری کې مې کار کړی دی که نه کله کله مې څه لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې وړوکی شان ته داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنې کم سه کم پنځوس کال مخکې دغه دي خبرې دي کنه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل د هغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت لخوا چاپېدل په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه چې هغه کارګر ته چې خدای خیر ورکړي اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شمار په سبک باندې دغه سوی په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای بلکې داسې په یو منه ګوشانشین وای چې تر اوسه یې او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانشینۍ کې موږ ته وخت راکړه. نو دا څنګه داسې وشول چې د ستاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ راتګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
د شینشو بنا د دې نه تښته در شمار او دا وینا لراغي د غار په خلی کې ورته بیا د پونتون څخه د فراغت د وخت څخه ما کې زهنی دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د وا وا او ځان د ستاند دي فنو څخه می نفرت وسی او نو و روحیاتي شکست را تراغي لاړم ډېر لیرې و هلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم او داسې هکې زه مساخ د دې وم چې پوهنتون کې باید استاد په حیث پاتې سوی وای. خیر دا بله دا پرسونل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معاف ستا او مخ ته دیوال وي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیره کړې ده په هغه موړ سوی وم. خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا داسې سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلم کنه څه یاره او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شی ما په ذهن کې دغه شی راغلی سي شاعر چې د شهرت ته متوجه سي دالی چونکې ډېر اصل معنا به یې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ سي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي. نو ما په هر وخت کې اخلاصمندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څوس زما څونه چې زما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشهوره کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کنارهګیري کړې ده یو څه ارته سوی یم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه که نه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلا یې بولي که پیمنټ بولي که هر شی بولي د هر سایډ څخه هغه راسره دغه سوره
خانو دا خو تاسې د شپاړس کلنۍ اوولس کلنۍ نه لیکل کړي دي او اوس اتیاو ته نږدې نو بیا ولې صرف یو کتاب ستاسو خو پکار ده چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپې او تاسې صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه؟
میاجی نو نور شاعری نو زه څه درته وایم خو ما عرض درته وکړي که نه مقرر ما تا ته ویلي دي چې
یو زپ خپل شاعری پر ټول دو پسې ګرځېدلې نه یو پوینت نمبر 1 پوینت نمبر 2 دغسی مخلص یار دوست مې هم نه دی درلودلې چې هغه دې د ازما شاعری یا د ازما لیکنې خیر خبرو پر شاعری مې اصلا د ازما شاعری دې راټولې کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلې او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې عقل منه که نه او بې نامه اخیستلو یې ممکن خلک د دې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه راڅه تروشولي و د خړی دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته پخپله دغه کوې که نه نو بس یو دغه یوه بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیداړه په دښت کې روان یې او هر ګام چې اخلی په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نښه موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله سوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه ځکه ما هېڅ وخت ته دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کړم چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدله نو بس مې عجي هغه دغه نو ما په سر پسې ګرځولې ده بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپ راست رای تو لفت که نه د دوغو دغو د خوا څخه کوټه ته لاشي سوې ده کوټه مې شان وړه سوي دي او یا به سوزل سوي یا به شي اخیست یا داسې نو داسې کسات مې ټول بې فروایي
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لري بس همدغه و ټول
هو نه میاجي میاجي بلای ښایسته راسره نو بیا بلای شاعري ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه تر وخت تر ضرب وروسته داسې شی چې په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي د کړي دي نه دغه دی نو دغه دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستا دا ټول دغه که ستا سلاو زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګه په راوګرځم خو ښه مې ساتي په دواوو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نغ د مغ د نسته چې نغ د نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کړمه چاپ کړمه خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوی ده هغه زما یو مخلص دی کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چا مخکې هم دوه درې واره ضرب چاپ کړی دي مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې پور واستوم بیا بېرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یاره څه کوې چې چاپیال ته واره واره شت خطک راته ووایي یواره هغه فهم راته ووایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک راته شته نو ما دغه نه ده یاره زه خو میاجي ځي تر تا قربان سم زه خو فقط ګوره تا کوم دم را باندې کړی دی که نه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په قبر کې یم نور خو زه ننوتی یم که نه چا سره ګپ شپ او خبره خو زه نه لرم
داو عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پوښتنه جواب ولی دلته د خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکی نورې برخه حمله رو چې پراتونکو غنو کې به د تخبری کو وزرته د سردار علي ټکر په واس کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کو چې ور سره بعد مجلې دا غړه هم پایته ورسیږي.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال رادیو د تاسو کوربا ګل ایازم وزر ته دویمه خبرونه سندری جادوګری لرو. په سندری جادوګری خبرونه کې په پیښور کې د موسیقۍ د یو استاد آی آر انور د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې جوړې کړې سندری یې اوري. دا خبرونه هارون باچا جوړه کړې ده.
ستړی مشه زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د موسیقار اے آر انور د ژوند د هنر په اړه د خبرې او جوړې کړې ځنې سندرې اورو. نوموړی دا مهال په پېښور کې اوسي خو یو اوږده موده یې په کراچۍ کې تیره کړې ده. په کراچۍ او هم پېښور کې شاګردان لري او وخت په وخت یې په پاکستاني ورځپاڼو او مجلو کې پر هندي کلاسیکي موسیقۍ لیکنې هم خپرې شوې دي. استاد اے آر انور د سیمې سندرغاړو ته کمپوزونه هم جوړ کړي چې دا یوې د وصال خیال په غږ اورو.
عمر می وړا شو بس سن مستا دل سر عمر می وړا شو بس سن مستا دل سر
د استاد اے آر انور کمپوز مول وصال خیال اورید. استاد وای پلانټ ټاټوبې ثوابای دی خوده زیګیدلې او لوی شوه په کراچای کې دی او هم هلته اولنې دینی او هم د سکول رسمي زده کړې کړې دي. اے آر انور خپل ځان خوشبخت بولی چې په لکټاپ کې ورته د کراچای په ادبی او هنري حلقو کې د ناستې پاستې او زده کړې فرصتونه برابر شول.
کله خدای نه صاحب دې سلیم خان مانه رې سره پاکي او کله دې زمونږ ابای کله خدای غلې زمونږ والد صاحب په سن 1950 نو مخکې کراچۍ ته تللی شو او جن جا کو تعلیم او تربیت کو ټوټل زما د کراچۍ او شناخت هم زما داسې جوړ شوی دی د کراچۍ په حواله باندې کنه ځکه چې د کراچۍ مکه خو دا خو د زما خوش قسمتي وه چې کراچۍ هم تکي ځکه ماستر وو پرانیشي او بیا هلته کې د موسیقۍ چې کوم ماحول او یا نور چې کوم ادبي ماحول وو صرف دومره ده چې د پښتو ادب نه لکه څنګه لري پاتې شو. ابتدائی تعلیم میں تو مینا زنگ اسکول جیکسن بازار کیا مانا کی حاصل کر دے میٹرک میں گورنمنٹ سٹی بوائز سیکنڈری اسکول بوٹن مارکیٹ کراچی میں کرے ہوئے ایس ایم اے ایس ایم آرٹس کالج میں کرے ہوئے بقایا تعلیم میں چکن دینا کرے اردو کالج چکن کراچی میں حاصل کرے ہوئے اسلامیات فلسفہ جرنلزم اور موسیقی زماں دخو کے مضامین دی دینی تعلیم میں بچپن کے دارالعلوم مسجد توحید دکس تعلیمی کیا مانا کراچی میں حاصل کرے ہوئے 1972 کے موسیقی مزید تعلیم و تربیت دپار کے کچھ میوزک آرٹ سرکل ڈکس کالونی 1975 کے انڈیا جان میوزک آرٹ سرکل کے لیے ناگن دیا جوائن کے پدر گراؤنڈ تشکن کالونی کی ہماری کراچی 1984 کے دیا باقاعدہ انجمن موسیقاران کراچی باقاعدہ ممبر شما ددی انجمن سر چون د موسیقی دلوی کورن گوالیار گرانے استاد حمید علی خان چکم گائک دی اگا دل سے کہ خدیا دے غڑ غڑ خلق لکن ملی سنا غلام علی دا خلق چکم دی کنا ماسٹر نیاز احمد چکم شکار دے کنا چین دا خلق با پکیو دیا دا دین علاوہ پا 1985 سے کنے دا کراچے او دیر دیر گروپ چکمون فرین آر سرکن اگر نی جوائن کرو دی با دے سٹیج پروگرامون کو دو آگا زمانے کی دا نگے نگے ایکو ساؤنڈ وغیر رہو چی پا پاکستان کی دا دے فرین آر سرکن خود بیا باقی دے چکم دین آگا بیا دے ایزا کی بورڈیس تھا ایزا پشت سنگر او کراچی کې خو پښتانه خو ډېر زیات دي د وخت سره خو لیکن دا چې د سټیج په حواله باندې چې دین اسه کو زمونږ چې کوم علاقائی میوزیشن زونه ای خو خو چې دا مورن گروپ چې ورته وی کنه کی بورډ او ډرم او گیټار او په دغه گروپ کې چې کوم دین بیا زه واحد روندې د کراچی په ستا باندې دا لکه دکان کې هم چې ما به د پښتو دا سنگینګ به ما کولو او ورسره به ما کیبورډ وګورم
اختیار کے نام زفل اختیار کے نام تپا کے زمان شوا تپا گاگ تپا Thank you.
د استاد اے آر انور دبل کمپوز مو د کرن خان په غږ واورید. استاد وای د کراچۍ د کیماڼۍ د سرکاري سکول دی وزد کوونکی په حیثیت په غیر نصابی سرگرمیو کې برخه اخیستې ده. د نوموړي په خبره د کراچۍ په دې سیمه کې د موسیقۍ بیلابیلې ډلې یا کلبونه جوړول چې د وخت نومیالي استادان به ورتلل او شاګردانو به ترې زده کړې کولې. استاد زیاتوي د په خپل کلب کې زیاتره د مشهورو هندي سندرغاړو سندرې ویلې.
اسکول کے پا اسمبلی کے وما شرط وے لولو اور بیا ہم جو نغبا میں وے دا پاکستان قومی ترانے وما لیڈنگ کو لو نظر دا اسفراو پا نظر کے ہوں وما اور بیا چھ بکل زمان گدا سے اس سورا تا پتنی چھتا زمان گا پوکسنے کے با دا رانے اور دا دے دا یو دور بچے لے دا یو دا سی وقت برا گئے نپائے کے وما باکے دا پٹیب لو کے وما اشتاق افتان او بیا چې کوم زمونږ د اسکول چې کوم سرګرمه وی کې عمای شاخ استا دا د لیارې دا کې امنه دا علاقې چې دا په دوه سدونو باندې ډېر زیات تاریخي اعتبار باندې ډېر زیات مشهور ده. یو په سپورټس کې زمونږ زمانه د فوټبال وا د باکسینګ وا د فوټبال وا د دغه څنګه وا کنه او بل دا په میوزیک کې ځکه چې په موسیقۍ کې هلته کې بیا کلبونه موږ ورته کلب وایي کلبونه ډېر وو او ماسټر ایاز علی خون ته کې سړی عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں دا خدای رحم پیدا کړو د استاد استاد سلیمان سما او استاد لطیف نو دا چانته د لیر لیر نه با ساتو دا چې دا د کی معنی تراتله او د دې کې بده موسیقي ډیر خسته نه چې سونه د ګډل ډیر ادبی نه چې سونه نه موږ سره خوا کې په کور کې انا بس موږ ته بدغه موقع ملو دی او بس بیا به موږ هم بس ناس موږ بس رښو کولو خو په هغه وخت کې ما زه خو مدد ملګرو کې نه چې ترلر لري په زمانه مو ما به هارمونیم غوړ د هارمونیم شب به کول او درفی د مکیش او من دې سره لکه دا غاره به ما ویلې غلام علي او داخله کلا جگجیت او دې دادم راغلی هغه زمانه کې.
د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا ونه پکې د موسیقۍ د استاد ای آر انور د ژوند او هنر په اړه د خبرې اوري. دا سندره مو د استاد په غږ کې واوریدا چې کلونه مخکې د کراچۍ په یوې سټوډیو کې ثبت کړې وه. نوموړی وایي د استاد د موسیقۍ د کریانې کورنۍ یا ګرانې وو. ای آر انور د هندي کلاسیکي موسیقۍ څلور بیلابیلې کورنۍ را پیژني او وایي د همدې کورنیو سندرغاړو د کار برکت دی چې زموږ د سیمې موسیقي نه یوازې ژوندی پاتې شوې بلکې د وخت له تېرېدو سره یې وده هم کړې ده.
د ګرانې په حساب باندې چې زما کوم استاد نه هغه استاد حبیب الدین خان وو، کوم چې د جنوبي ایشیا کې د موسیقۍ چې کوم په دوه غټې کورنۍ دی چې ګوالیار، پټیاله، شمتورا، کریانا، دا استاد حبیب الدین خان چې دا د کریانې ګرانې وو او ډېر نامو سړی وو. د دې دا سلسله خو ډېره قدیمي ده جی. د دې رمبې چې کوم هغه کوم هاته بندې شوې ده برات منی نامي شخص د هندوستان هغه ناټیا شاستر بیا یو بک لیکلی چې په هغه کې هغه د موسیقۍ ټول دا وایټ اوس باندې دا راغونه دا سوینه چې کوم دین هغه بیا په دې کې ډیسکس کړی دی دا تقسیم کړی دی. نو کورنۍ خو ډېرې قدیمي را روانې دي، خو بیا په تیره تیره باندې په تقریبا پاته 11 تر 1300 ایشه پورې چې کوم بیا رمبې چې بیا بل کوم کتاب راغی نه د موسیقۍ د هندوستان نو هغه رتناکر وو. نو په رتناکر کې بیا دا خبره ډیسکس شوې ده دغه دور چې بدا د حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ هغه دور وو. خو د دې نه بعد کې بیا چې کله مغلیه امپایر شروع شو، د مغلیه دور چې کله شروع شو، نو په دغه دور کې چې کوم نه دا کوم چې کورنۍ چې کوم دا بیا ستل شوې. اصل کې دا چې کوم کورنۍ دی که شانتوراسي په هندوستان کې یو علاقه ده، دا کورنۍ دغه په دغه شانتي پټیاله دا خپل دغه دا علاقه او دا شانتي کریانا ګوالیار دا کورنۍ چې کوم دې داس د خپل خپل علاقو په نامه باندې چې دین دا د کشمیر بیا په دې کې څه سره خلک ورشي وي د کوم په ذریعہ باندې چې موږ دا موسیقي را رسیدلې ده. دا د چا کم دور خبره کوم نه، په دغه وخت کې موسیقي چې کوم دی نو د لا په جنوبي ایشیا کې باقاعده دی او مضمون شکم نه اختیار کړی. په یورپ کې خو دغه د کچې چې ساغور چې کوم کنه تقریبا 570 دی شي، نو هغه چې دینه موسیقي له باقاعده دی او مضمون حیثیت ورکړي هغه دا هغه خبر دی د یونان خبر دی د ایتنز او بیا دی خو زموږ په جنوبي ایشیا کې چې کوم نه د باقاعده بیا د نیوز پله د سبجیکټ حیثیت چې کوم نه هغه بیا ډیر روس چې کوم نه ورکړي شي تقریبا داسې په 1800 دے شاو خواتے
مد سار گل مدیا سر مکم پر مے کا کری بدری نیک نا کو ہا ممد سار گل مدیا سر مکم پر مے کا کری بدری نیک نا کو ہا
Yeah.
هندی کلاسیکی موسیقی د کریانی کورنۍ د یو استاد پندت بھیمسن جوشی په غږ مده بندش وورید. استاد ایار انور هغه عوامل را په ګوته کوي چې په یو عام आवाज او د موسیقۍ په आवाज کې د توپیر سبب کیږي. نوموړی د سر او لې یا تال ارزښت هم په ګوته کوي. وایي هغه انسان خوشبخت دی چې قدرت ورته د سر او لې د پیژندلو استعداد ورکړی وي.
د موسیقۍ احاطه چې کوم ده کنه بیا په आवाज باندې ده دا د اواز دغه علم دی او اواز چې کوم نه هغه دغه بیا په پوره کائنات کې په دوی صوبه نه دغه تقسیم دی. یو هغه اواز چې کوم اف یو اواز لکه ګړز یا د تندر اواز شو دا صداي مې دی دا اف یو اواز دی. او دیم چې کوم دی نه هغه اواز چې دی په یو خاص فریکوئنسی باندې ایڈجسٹ وي چې د کې ترنم وي ان دا د موسیقي هغه دی د موسیقي اواز دی. دا د 200 سرونو دا درجه باندې چې کوم ده کنه د دې بیا د اساتیا لپاره بیا ټاټ نظام ایجاد شي دی. ټاټ د سرونو هغه یو سیټ ته وي چې د کمی په معمولی غونډې ترتیب باندې یا د هغې پرتو بدل باندې بیا راګ تشکیل کیږي. نو ټاټ چې دی دا بنیاد شو راګ چې دی دا بیا د دې زمینی شوه او د دې ټوټل دارو مدار چې کم دی کنه هغه هم د دغه 200 سرونو په اتار او په چلاو باندې دی د هغې باقاعده نمونه دي لکه قائم سر شو کومل شو شت شو او تی ور شو دا تلور درجه د سرو نه دی. دا سر او داله چې دی دا د کائنات حصہ ده. دا کله چې ګور دا کائنات جوړ شوی دی کنه دا نور اوس وګمه دا باکه ده په خاص ریدم باندې په خاص ټایم باندې د دې طلوع او غروب کیږي دا ټیمپو ده. دا شانته کې د انسان خپل نبض ته وګوري او د زړه درکان ته وګوري دا ټول څه دا په ریدم کې راځي دا په ټیمپو کې راځي دا په تال کې راځي. سر کې دی دام یو الهي شی دی دام قدرتی دی په بنی نو انسان کې دا دوه څه کوم دي کنه دا دواړه یو خاص نعمتونه دي. دا څه په دنیا کې ډېر خلک دي چې پای کې قدرتی لے پکې قدرتی دي لکه د ساوت افریقیا دا خلک شو یا د ایران دا خلک شو دا چې کوم بلوچ دي دا مکرانیان د دې په بدن کې په انګ انګ کې ټیمپو وي دي چې کله خپل رقص کوي عام یو ماشوم انا وګوره دا دا ته پورا اندامونه چې کوم نه پایو هر دم کې چلیږي خو سره چې کوم دې کنه بیا د موسیقۍ چې کوم رموز دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي.
استاد اے آر انور د کلاسیکی موسیقۍ د بیلا بیلو ټاټونو او ترغو لاندې د جوړ شو مختلفو راګونو او راګڼو په اړه معلومات راکوي. نوموړی زیاتوي د هندي کلاسیکی موسیقۍ د راګونو او راګڼو شمیر تر 200 هم اوړي خو په اوس وخت کې د کارول کېدونکو هغو شمیر تر شاوخوا 500 رسي.
یو خو د ټاټونو د نظام چې کم دی کنه دا خو لس نه دي خو راځي لوک چې کم دی کنه هغه لس دي. درویشوا آساوریشوا کافی کماچ بلاول کلیان ماروا توڈی بھیرو او پوروی دا لس ټاټونه دي. بیا د هر یو ټاټ لاندې راګونه او راګنه هغه بیا تقسیم شوي دي چې راځي لوک کم دی چې کم په مصرف کې راځي چې کم په استعمال کې راځي هغه په مشکله باندې 200 چې ډېر زیات موږ باریک بینه سره ګورو نو دغه د 500 نه زیات راګونه چې کم دی هغه موجوده وخت کې په استعمال کې نشته. ټاټ چې دی نه دا نارینه دی او د ټاټ ساندې چې کم بیا راګونه دي کنه جی اصطلاحا نه نو دا بیا زنانه دي دا بیا راګنه دي. د دې سرونو د آمیز چې په کوم طریقه باندې کېږي کنه د دې چې کم دا ترتیب دی د دې ترتیب په وجه باندې بیا د راګ او د راګنه تشخص چې کم دی هغه ظاهریږي لکه اوس ډېر چې دا راګنه ده او بهرو چې دی دا راګ دی.
اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو د هندي کلاسیکی موسیقي په اړه د پیښور میشتي موسیقار او استاد اے آر انور خبرې واوریدې. د خبرونه په پای کې لوی هندي سندرغاړي په بهروي راګړې کې جوړ دا بندش واوري. زهارون بچا اجازه ترنه غواړم په مخه.
Yeah. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.